درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خبری مجله په خبرونو پیلوم. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د طالبانو او ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ پرونی نشتې ته په اشاره ویلي هر ډول نشته د دواړو هیوادونو په زیان ده. د ایران په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبی آسیا د سیمې عمومي رئیس سید رسول موسوی نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان او ایران خلک او نخبگان دي هوښیار وي چې هر ډول نشته د دواړو لورو په خیر نه ده. د نیمروز ولایت په کنگ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني پوله ساتو ترمنځ د شته بیګا تر ناوخته پورې روانه وه چې دواړو لورو پکې له درنو او سپکو وسلو کار اخیستی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی ویلي چې په نشته کې په دواړو غاړو کې یو تن وژل شوی او ګڼ ټپیان دي. خو د ایران ایرنا خبری اژانس راپور ورکوي چې په دې نشته کې د ایران د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي او دوه ملکي وګړي ژوبل شوي دي. ځینو سرچینو ویلي د افغانستان لوري ته د جګړې په ټپیانو کې لږ تر لږه درې مېرمنې او څلور ماشومان هم شامل دي. د ایران سپای پاسداران ځواک ته د نشتې فارس خبری اژانس د راپور له مخې د دواړو هیوادونو سرحدي چارواکو د دې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي دي. نن د می میاشتې 28مه د لوږې په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د شمیرو پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لکه وګړي بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. د اوچا په وینا په دولتي او نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار محدودیتونو د نړیوالې ټولنې د مرستو رسولو چارې نورې هم ټکنې کړې دي. خو د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي د دوی له واکمنۍ دور وروسته د هیواد اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د می اتبشتمه یا د لوژې نړیواله ورځ په 2011 میلادي کال کې د لوژې د لمنځه وړلو په هدف چې یو نړیواله ستونزه ده ونمول شوه. د راپورونو له مخې د مهال په نړۍ کې څه باندې 800 میلیونه وګړي له لوژې ځوري شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو یو کمشنری وایي د هغو کسانو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هم بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنی شي. د ادارې نن یکشنبه په یو ټویټ کې لیکلي یو ان ایچ سی آر د کډوالو او د ستنېدنې او ادغام د لومړیتوب په ساحو کې د کوربه ولسونو ملاتړ هم کوي. د ټویټ له مخې په دغو مرستو کې د معیشت په برخه کې روزنه او د ښځو لپاره د فرصتونو برابرول شامل دي چې په خپله د ځانونو او خپلو کورنیو مرسته وکړي. د هوا پیژندنې ادارې په یو شمیر ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو، توپانونو او سیلونو خبرداری ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پیژندنې ادارې ویلي بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، بغلان، ننګرهار، کابل، پکتیا، خوست، پکتیا، زابل، غزنی، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، پروان، پنجشیر او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې سبا او بل سبا به پکې د سختو ورښتونو او سیلونو دراوتلو امکان وي. د ادارې د راتلونکو دوو ورځو احتمالي ورښتونو کچه له 100 څخه تر 150 ملي مترو پورې اټکل کړې ده. په ترکیه کې خلکو نن یکشنبه د ولسمشرۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې د رایو ورکول پیل کړی دی. دغه ټاکنې د رجب طیب اردوغان او د هغه د عمده سیال کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ کیږي. اردوغان چې له 60 کلونو راهیسې په ترکیه کې د مشرتابه پر بیلابیلو څوکیو دنده ترسره کوي، شایي وکړی شي د ولسمشرۍ په بله 15 کلنه دوره کې بریالی شي. د می میاشتې په 14مه د ټاکنو په لومړي پړاو کې یو کاندید هم ونتوانید چې اکثریت رایې ترلاسه کړي. څه باندې 4.5 میلیونه وګړي په ترکیه کې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ټاکنې سهار پر ځای وخت 8 بجې پیل شوې او شاوخوا نیم ساعت وروسته پای ته رسیږي. روسیه تیر شپه د اوکراین پر پلازمېنه کیف بیا یو لړ هوایی حمله کړې چې د چارواکو په خبره داسې ښکاري دا پر اوکراین د روسیې له یرغله راوروسته پر دې ښار د بی پیلوټ الوتکو تر ټولو پراخې حمله وي. دا حمله داسې وخت شوې چې د اوکراین په پلازمېنه کې نن یکشنبه د دې ښار د تاسیس کالیزی ته چمتووالی روان دی. تاسیس مشخله ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې به واوري د ایران او افغانستان په پوله کې له نشته وروسته دواړو خو په تیلې چې سیمې ته حقیقت موندونکې پلاوی ولی شي. د دې ډول نشته عوامل څه کېدای شي؟ د سیاسي چارو لوی کارپو سره په دې موضوع ژغی شو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا مسؤولی له طالبانو وغوښتل چې خبریالانو ته د فعالیت آزاد شرایط برابر کړي. د ترکیې د انتخاباتو او د سپورت له میدانونو مهم خبرو.
تر دې شیبې د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د انټرنیټ پته ده او د خبرونه د فیسبوک لاري هم اوریدای شي او هم کتلای شي. facebook.com/ازادي رادیو زموږ د فیسبوک پانه پته ده. په داسې حال کې چې ایرانی او طالب چارواکي په نیمروز کې د پرونی نشټې پر یو بل اچوي، یو شمېر افغانان د دې نشټو دوام د افغانستان په ګټه نه بولي. دوی وایي ستونزې باید د خبرو لاري حل شي، ځکه د دوی په وینا په جګړه کې تر ټولو زیان ملکی وګړو ته اوړي. له بل خوا له پرونی نشټې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي هر ډول جګړه د دواړو خواوو په زیان ده. په ورته وخت کې نن د ایران د ځمکنیو قواوو مشرانو یو شمېر نور جګپوړي پوځي چارواکي د افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي سیمو ته تللي دي او د سیمې له نږدې کتلي دي. د دې موضوع په اړه لیما سپیشل همدا اوس را سره سټوډیو سره وصل ده. دې به نور جزئیات وورو.
سلامونه سران سپتا سلطانه جون کاوریدون کوتا د نیمروز په کانګ سرحدي ولسوالۍ کې ایرانی عسکر او سره د طالب ځواکونو له پرونی جګړې وروسته یو شمېر افغانان له ایران سره د وضعیت کړکېچن کېدو او د شخړو پایلو اندېښمن کړي دي. د پلازمېنې کابل اوسېدونکي روغلا دا ډول نښتې د افغانستان په ګټه نه بولي او د خبرو له لارې د ستونزو په حل کې ټینګار کوي. همداسې روغلا زیات کړي ده،
ایران زمون گاونډای هیواد دی، پاکستان زمون گاونډای هیواد دی، په زرګونو افغانان هلته ژوند کوي او دغه سه مشکلات او دغه سه جنجالونه بیا د دواړو هیوادونو پاړی کې باندې خورا منفي اغیز کولای شي.
د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی وایي که څه هم د طالبان حکومت له ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو دعوا کوي، خو د ده په خبره دا ډول نښتې ښیي چې وضعیت نورمال نه دی. همداسې د هم زیاته کړي،
افغانستان داسې یو حالت کې دی اوس چې ډیر وخیم حالت دی او د دغسې جګړو توان په خلکو کې نشته. او بلخوا د افغانستان ولسونه تقریبا څو لسیزې په جګړو کې ښکیل دي، نو د جنګ ستړي شوي دي او نور نه غواړي چې جنګ دې مخکې لاړ شي.
د طالبانو حکومت او ایرانی چارواکي د نیمروز د کنګ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې د پرونۍ نښتې په اړه پر یو بل اچوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په دې نښته کې د خپلې یو سرتېري وژل کېدل تایید کړي دي. د ایران تسنیم خبري آژانس هم لیکلي پرونۍ نښته کې یو عسکر وژل شوی او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. هخوا د جنوبي آسیا لپاره د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی د جګړو دوام د دواړو هیوادونو په زیان بولي. تسنیم خبري آژانس د ایران د ځواکونو یو قواوو د مشر لقب لیکلي چې اوس په سیمه کې وضعیت آرام دی، خو د تېرې نښتې پړه یې پر طالبان اچولې ده. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیا پرون ایراني لوری د نښتې په پیل تورن کړی دی. د نیمروز د کنګ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې د پرونۍ نښته داسې مهال رامنځته شوه چې په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د ایران د سفارت سرپرست حسن کاظمي قومي سره لیدنه کړې ده او د دواړو خواوو په همغږۍ د سرحدي سیمو په مدیریت ټینګار شوی دی. تر اخوا یې تیره اونۍ د ایران یو لوړپوړی پوځي پلاوی په ورځ په کابل کې و چې یو مهم بحث د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي سیمو امنیتي خوندیتوب و. د یادونې وړ ده چې ایرانی او طالب ځواکونو له دې وړاندې هم څو ځله سره نښتې کړې، هغه مهال یې هم خپلمنځي جګړو دواړو لوریو یو بل ته مرګ ژوبله اړولې وه.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. په همدې حال کې ایرانی رسنیو نن راپور ورکړلی چې دواړو خواوو یعنی ایران او د طالبانو حکومت پریکړه کړې ده چې یو حقیقت موندونکی پلاوی وګماري او سیمې ته واستوي څو د وروستۍ نښتې په عوامل وڅېړي. د دې نښتې او په وروستیو کې د ایران او د طالبانو د حکومت ترمنځ د اختلافاتو په اړه غواړو چې د پوځي چارو له کارپوه ښاغلي محمد رادمنش سره خبرې وکړو چې دا اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. رادمنش، تاسو ته هرکلی وایم.
مننه.
سلامت اوسه. راتبندش صاحب، د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو مهم چارواکی ویلی دی چې د ایران او افغانستان ترمنځ اختلافات چې البته اشاره دی نیمروز وروستۍ جګړې ته ده، وایي د استعمارګرو دسیسه ده. تاسو په دې کې څه وایست؟
سلام تاسو او تاسو لیدونکو ته. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دولت له شروع له مخینه ځینې مشکلات په افغانستان کې استه، او دا مشکلات اکثرا په ایران او افغانستان په پولو کې خودل سوی، سوی ایران او افغانستان په منځ کې د اوبو پر سر ځینې مشکلات موجود ده. اما اساسا د ایران چارواکي او د افغانستان د طالبانو د رهبری په منځ کې تعامل استه، اما په اخکتا یا په مادورانو کې ځینې مشکلات استه چې جنگ کله کله رامنځته کیږي، او دا جنگ د ځینو کسانو او ځینو افرادو په نظریه داسې ښیي چې امریکا غواړي چې په افغانستان باندې خپل کومکونه کم کړي. په دې اساس باندې چون ایران د امریکا په مقابل کې ځینې سیاسي مشکلات لري، دوی غواړي چې وښیي چې مونږ دغه د ایران په مقابل کې جنگي ګو، یعنی هغه هیواد چې طالبانو سره همکاري کړی او همدا اوس هم
بله
طالبانو سره همکاري کوي، غواړي چې وښیي چې مونږ د ایران په مخالفت دا جنگونه سرته رسولي. او
تاسو مخکې وویل چې دا اختلافات په ټیټه سطحه دي، نه دي دو خواوو د مشرانو په سطحه، لیکن د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی په وروستیو ورځو کې سیستان او بلوچستان ولایت ته د سفر په ترڅ کې ډېرې توندې خبرې وکړې د طالبانو په برخه کې. حتی وی خبرداری ورکړ چې که په یوه میاشت کې مو موږ ته اوبه را نه کړې نو بیا ګیله مه کوئ.
خو نو اوس وایي چې د افغانستان له طرف نه پر ایرانی ساحو کې ځینې تشبثات رامنځته شوی دی. دا ښیي چې طالبان پر ایرانی پوستو کې ځینې حملات سرته رسولي، او دا ښیي چې ایران او افغانستان سی په منطقه کې خپلو سیاسی رهبرانو په منځ کې تعامل لري. بیا هم امریکا او ته غواړي سي وښیي سي مونږ د ایران په مقابل کې داسې جنگونه سرته رسوو سي دا جنگونه کولای سي سي د امریکا امکانات او کومکونه را جلب کړي. اما د ایران د اوبو په سر کې افغانستان سره ځینې مشکلات استه، اما دا مشکلات دومره هغه نه ده چې د ایرانی د سرحدي ځواکونو او د افغانستان د سرحدي ځواکونو په منځ کې داسې شخړې رامنځته شي چې تلفات ولري. معلوم داره ده چې د افغانستان پاکستان او د افغانستان او ایران په منځ کې مشکلات د اوبو په سر کې استه، اما دا دومره مهمه نه ده چې باید د ایران او افغانستان په منځ کې داسې مشکلات رامنځته شي. اما لورای اخلاری چې افغانستان د هغه نظامی او سرحدی ځواکونو سره اوس هلته
پراته ستاسې منظور داده چې دا وروستۍ شخړې دا مصنوعي دي د دې لپاره چې طالبان د امریکا مرستې جلب کړي، د دې لپاره دا ډول وړې شخړې کوي؟
زیاتره هم دا مسله مهمه ده، اما مهم دا دی چې افغانستان همیشه د پاکستان او د ایران په مقابل کې خپل هغه مشکلات برسیره کوي، سی گویا پا پاکستان او ایران د افغانستان د سرحدات او په مسله حساس ده او مونږ باید د دوی په مقابل کې ځینې اقدامات رامنځته کو. اما مهم دا ده چې افغانستان کې الجاری سربازان په سرحداتو کې پراته دي، دوی د سرحداتو د احترام د حق کنوانسیونونو سیسته نه پوهېږي او چې متخصصین په سرحداتو کې نه یي رښتیا هم داسې مشکلات رامنځته کېږي چې اوس رامنځته شوی دی. اما مهمه دا دی چې موضوع اصل وسیرل سی سے ولې داسې مشکلات رامنځته کېږي.
خدا مسله باغه وخت معلومیږي چې مشکل له دې خوا ده او کله اخوا ده. اوس طالبان بیا ادعا کوي چې هغوی اول ډزې پیل کړي دي، هغوی اول حمله کړې ده، په تېرو ځلونو کې دوی هم داسې ادعاوي کړي دي، البته ایران هم متقابل ادعاوي کړي دي.
په هر صورت باندې حق الجاری سربازان سے پولو پا قوانین باندی نپویشی زین مشکلات رامن سکیه سے مشکلات رامن سشو دا مهم ده سے باید طالبانو در رهبری قدی مسائل باندی دیر پا پام او دیر پا توجه باندی او گوری سے ده همسایگانو یا ده ایران او افغانستان پا منز که نور داس مشکلات را منز درش چی کنه تاسی پویجه سی افغانستان دونه سلا و تجهیزات نلرسی ده ایران پا مقابل که داس مشکلات را منز سی که سی دا حتمی ده افغانستان پا ضرر کنی.
بله.
اوز هم سی دا مشکلات را منز شوی ده یقینی ده سی ایران د افغانستان په مورد هغه مسائل چې مخکې اعلان کړی و، یعنی د اوبو په سر کې داسې آرزوی نه درلودی سي داسې مشکلات رامنځته شي چې د ایران او د افغانستان د سرحداتو ځواکونو داسې ضرر یا داسې تلفات مقابل شي. د افغانستان د طالبانو سربازان دونه په دې مسایل باندې نه پوهېږي، کله کله
ډیره مننه. سلامت اوسئ ښاغلی رادمنل صاحب، د پوځي چارو کارپو محمد رادمنش چې له آزادي راډیو سره مو خبرې کولې.
د آزادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. آزادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا څانګې مسؤولې د طالبانو له حکومت غوښتي چې د خبریالانو لپاره دې داسې شرایط برابر کړي چې په آزاده توګه د افغانستان د وضعیت په اړه راپور ورکړی شي. د امریکا ژغ سره په مرکه کې هم همداراز ویلي چې طالبان باید بهرنیو خبریالانو ته هم اجازه ورکړي چې له افغانستانه دننه راپور ورکړی شي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي چې له سانسور پرته راپور نشي ورکولی. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره سنا کاکړ را سره ده، له دې به واورو.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا برخې مسؤلې بی علي د طالبانو له حکومت څخه وغوښتي چې د خبریالانو لپاره داسې شرایط برابر کړي چې د افغانستان د حالاتو په اړه په ازاده توګه راپور ورکړي. اولې لی له امریکا غږ سره په مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوه دا هم وویل چې طالبان باید سمدستي د خبریالانو نیول بند کړي او بهرنیو خبریالانو ته هم اجازه ورکړي چې د افغانستان له دننه څخه راپور ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې دوه زره یوویشتم کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخ دي، او په دغو ستونزو کې پر رسنیو د بندیزونو لګول، د خبریالانو نیول، تاوتریخوالی او وهده کول هم یاد کړل. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دې ادعا په اړه زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو د دې وړاندې په څو ستنې ویلي چې دوی په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، او کوم خبریالان چې نیول شوي دي د خبریالۍ د دندې له امله نه دي نیول شوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیته د آسیا برخی مسئول دغه شان هیوادونو وغوښتل چې د هغو افغان خبریالانو د لیږد زمینه برابره کړي چې په ګاونډیو هیوادونو کې بې برخلیکه پاتې دي. نږدې یوه میاشت وړاندې د بخښنې نړیوال سازمانونه ویلي وو چې د 2023 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د بیان ازادي له ګواښ سره مخ ده. په افغانستان کې خبریالان نیول کېږي، شکنجه کېږي، ګواښل کېږي او ان د حقایقو د ویلو په خاطر وژل کېږي. دا هغه څه دي چې د طالبانو نمایندانو تل رد کړي، خو په دې برخه کې د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو او خبریالانو اندېښنې او شکایتونه لا هم پر ځای پاتې دي. افغان ولس له فرانسوي ژورنالیست مرتضی بهبودی لا هم د طالبانو په بند کې دی او تر اوسه یې د خلاصون هڅې هم ناکامې شوې دي. مننه.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کله حقونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له ازادي راډیو.
وس په ترکیه کې اتکمې 15 بجې دي، یعنی هغه وخت چې د رای ورکولو بهیر پای ته رسیږي. په ترکیه کې نن سهار 8 بجې د رای ورکولو مرکزونه پرانستل شول او ګڼ خلک د رایو مرکزونو ته لاړل چې د دوو کاندیدانو په منځ کې اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان او کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ یو غوره کړي. په ترکیه کې څه باندې 4.5 میلیونه کسان د رای کولو په شرایطو برابر دي. د دې موضوع په اړه د اسد الله لودین راپور واوري.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او میرمن امین اردوغان د ورځې په پایل کې د رای اچونې یو مرکز ته ولاړل او خپل رای وکارولې. په ترکیه کې رای ورکوونکي نن فکر کوي چې اردوغان د درېمې لسیزې لپاره هم واکمن پاتې شي او که یې سیال کمال کلیچدار اوغلو. کمال کلیچدار اوغلو او میرمنې سیلوی کلیچدار اوغلو هم د پلویانو په بدرګه د رای اچونې یو مرکز ته ولاړل. کلیچدار اوغلو چې د شپږو مخالفو سیاسي ګوندونو د یو ائتلاف له لارې ټاکنو ته درېدلی، خپلو پلویانو ته د ترکیې د لا دیموکراته کېدو ژمنې ورکړې دي. کلیچدار اوغلو نننې ټاکنې د ترکیې د راتلونکي لپاره یو پوښتنه بللې ده. دواړو نوماندانو د مې په 14 نیټه په لومړي پړاو ټاکنو کې سره سیالي وکړه، خو یوې هم 50 جمعیاو رایې پوره نه کړې. هغه مهال د ترکیې د ټاکنو کمیسون د دویم پړاو رایې اچونې پریکړه وکړه چې دادی نن ترسره کیږي. ټاکنې نن یکشنبه سهار پر ځایي وخت 8 بجې پیل شوې او لومړنۍ نتیجې به د مازدیګر پر 15 بجو د رایې ورکولو د مرکزونو له تړل کېدو 2 ساعت وروسته خپرې شي. د ټونکي کس به د 15 کلونو لپاره د ترکیې د ولسمشر په توګه پاتې کیږي. څه باندې 4.5 میلیونه وګړي په ترکیه کې د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. د ترکیه د ولسمشر ټاکنو دواړه نوماندان خپل پلویان او مخالفان لري. پر اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان نیوکه کوونکي وایي چې واکمنۍ کې یې تورم یا د پیسو پړسوب زیات شوی چې ورسره د ژوند لګښتونه هم لوړ شوي دي. د اردوغان پر حکومت بل نیوکه دا ده چې د 2 میاشتو مخکې زلزلې ته چې څه باندې 50,000 کسان یې ووژل سمه رسیدګي ونه کړه. محافظه کار رای ورکوونکي بیا د کمال کلیچدار اوغلو مخالفت کوي، ځکه هغه د کډوالو د منلو په مخالفت کې خبرې کړي او له لوېدیت سره یې د نږدې کېدو ژمنه کړې ده.
زمو شغله ازادي راديو او ريد ازادي راديو د خبرونه د فیسبوک لاله هم اوريده شي. facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک باندې پته ده. په نورستان کې چارواکي وایي د دغه ولایت په وایګل ولسوالۍ کې د یوې ناچاودې مرمۍ د چاودنې له امله دوه ماشومان وژل شوي او یو ټپي شوی دی. د دې موضوع په اړه د روح الله انوري راپور واوري.
په نورستان کې د سرپرست حکومت مسولین وایي د جمعې ورځې مازیګر ناوخته د یاد ولایت وانت ویګل ولسوالۍ په لری پرته سیما چامگل کی ماشومانو په یو بخانی او ناچاو د مرمۍ لوبې کولې چې پرې چاودنه کړې او پکې دریو تنو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. د نورستان د والی ویان سیف الدین لټون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پیښې په اړه وویل.
د نورستان ولایت د وانت وایګل ولسوالۍ د چامګل په دره کې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دوه تنو ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. یو تن بل ټپي دی. ټپي په خپل وخت درملنې لپاره اړوند روغتیایي مرکز ته رسېدلی دی.
په نورستان کې د عامې روغتیا په برخه کې د سیوډن همکارې مؤسسې مشر ډاکټر محمد فاروق صحاق وایي په چاودنه کې یوه جینۍ او یو هلک وژل شوي او یو جینۍ ټپي حالت کې د خپلې کورنۍ لخوا د اسداباد مرکزی روغتون ته رسول شوې ده. په وینا چې روغتي حالات د ډاډ وړ دي. له تیرو جنگونو د هیواد په بیلابیلو برخو کې په زیاته اندازه ناچاو دي. مینونه د ډول ډول وسلو مرمۍ او سرګلولې پاتې دي چې ډېری وختونه د چاودنې له امله ولسي وګړو او په ځانګړي ډول ماشومانو ته مرګ ژوبله رسیږي.
ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده @ازادي_رادیو.
نن د آی پی ایل سیالیو پایلو بده د ګجرات ټایټانز او چینای سوپر کینګز ترمنز. افغانستان د فوټبال د فوټسال په دویم دوستانه سیالۍ کې لبنان ته هم ماته ورکړې ده. د افغانستان کورنی کرکټ په چوکاټ کې د میرویس نیکه په نوم درې ورځنۍ سیالۍ پیل شوې. د دې او نورو سپورتي فعالیتونو په باب د بختیار ساحل راپور واوري.
سلامونه مې ومنئ. د نن ورځې څو مهم ورزشي خبرونه تکل شوی چې نن د هندستان غوره لیګ یا آی پی ایل سیالیو پای لوبه د چنای سپر کینګز او ګجرات ټایټنز لوبډلو ترمنځ ترسره شي. دغه سیالي به د کابل پر وخت ماښام شپږ نیمې بجې د هند په احمد آباد ښار کې وي. د ګجرات په احتمالي نوملړ کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نوراحمد هم شته. راشد خان بیا په دې سیالیو کې تر دې دمه 20 لوبغاړي سوځولې دي. اخوا د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډلې په دویمې دوستانه سیالۍ کې هم لبنان هیواد ته ماتې ورکړې ده. دغه سیالي تیره ورځ د لبنان په بیروت کې ترسره شوه چې افغان لوبډلې څلور د درې پر وړاندې خپل میلمه لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو لومړۍ لوبه هم افغان لوبډلې ګټلې وه او درېیمه سیالي به یې د مې په 9 نېټه ترسره شي. د افغانستان کرکټ بورډ اداري خبر ورکړی دی چې د میرویس نیکه په نوم یې درې ورځنۍ سیالۍ د 50 زونونو ترمنځ پیل کړې دي. دغه سیالۍ په ننګرهار ولایت کې په دوه لوبغالو کې پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د 50 زونونو هغه لوبډلې برخه لري چې لوبغاړو یې د ګریډ 1 په سیالیو کې ښې لوبې کړې دي او غوره لوبغاړي به له دې سیالیو فرست کلاس سیالیو ته لار پیدا کوي. د افغانستان د شل کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې خپله څلورمه سیالي ازبکستان هیواد ته وبایلله. ازبکستان هیواد 4-0 پر وړاندې افغان لوبډلې ته ماتې ورکړه او په دې سره په روانو سیالیو کې د افغان لوبډلې سفر هم بشپړ شو. افغان لوبډلې د مرکزی آسیا د کافا په اتلولیو کې یوه سیالي ګټلې وه، یوه یې مساوي کړې وه او دوه سیالۍ وبایللې. او د افغانستان د بدني ښکلا فدراسیون د خبر پر اساس چې د شریف علي خان په نوم یو بهر میشتي افغان لوبغاړي د سرو زرو مډال ګټلی دی. دغه افغان لوبغاړي په پولینډ هیواد کې په 80 کیلو وزن کې سیالي ترسره کړه او وی کړه شول چې قهرمانی وګټي او په دې سره د سرو زرو مډال ورکړل شو.
السلام علیکم. زه د لوګر د ولایت د خروا د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه ستاسې نه ډېر خواهش کوم، زه ستاسې رابونه ډېر خوشحاله او خوشامینه یم. زه ستاسې نه دا خواهش کوم دما پیغام باید بې خپور شي. دغه یو خواهش مې ده، زموږ طرف ته بیخي دا دیوندو د بیالو هېڅ هڅه نه کېږي. زه د خروار د ولسوالۍ یم، باید چې زموږ طرف ته لږ پاملرنه وشي. سلام علیکم.
تاسې ته سلام. رادیو آزادۍ ته سلام. خدای مو خوشحاله او کامیاب لره. زړه اگر ولای په لاین دی راتنه خبرې کوم. دغه د آشنا تلویزیون کې مول د چې و نفر ټلیفون وکړ صدای شما که چه مو مکتب نوالو عمل خود ضد اسلام ضد شریعت دی حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله ای که علم پنرو خدا پر دی علم پریزت نالو کل مسلم و مسلمتین و پیغمبر صلی الله علیه و آله ای که اوت علم ولو کان بچین تاسی علم زکی ولو که بچین کی پیغمبر صلی الله علیه و آله جمعت راغی و دای که مجلس آقا و قرآن تلاوت کوی و دای که واسه که دا پیو دای که